د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر غواکم. 15 بجې شوې دي او له 15 څخه تر شپږو بجو پورې چې د مشال ریډیو د نن ورځې د ناساته خبرونو اخري غړي ده. زه ساسي کوربایم. ما سره به په استودیو کې د خبرونو لپاره نجیب عامر هم هغه تاسو خبرونه وړاندې کوي. او په دې غړي کې تاسو بلا بیل ریپورټون لرو، مطبوعاتي کتنې هم درته دراورو. تاسو او کوم سره وختو کې د شی یو سندره هم درته په دې غړي کې خبره کو. خو راځي چې له دې هر څه اول نجیب عامر ته خو چې خبرونه راوړو.
پاکستان په لندن کې د کابل او اسلام آباد د اعلی چارواکو خبرې ګټورې بولي. په پاکستان کې 1,00,000 نه زیات خلک د تلیسیمیا په رنځ اخته دي او د شام په دمشق ښار کې خبرګزن مرګ او بریدونو لسګونو کسانو ته مخشوب لړل. پورا خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان وای په لندن کې د کابل او اسلام آباد چارواکو په مهمو دو اړخیزو معاملاتو خبرې کړې دي. نفیس زکریا چې نن په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته وینا کوله، زیاته کړه چې د وزیر اعظم د بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز د افغانستان د ملي امنیت مشاور حنیف اتمر ته د پاکستان هغه اندېښنه وړاندې کړې چې د دوی په وینا د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد استعمال شوې ده. نوموړي وړاندې وویل،
Advisor to the Prime Minister of Foreign Affairs is on a visit to London.
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو صلاحکار سرتاج عزیز په لندن کې دولت مشترکه د وزیرانو غونډې په مخه لندن کې دی. دغه غونډه کې د پاکستان د وزیر اعظم د مشیر موجودګي او لندن ته د افغانستان د قومي سلامتیه مشیر سفر دواړه مشرانو لپاره د ملاقات و مقوا. په دغه ملاقات کې دواړه مشرانو دواړه خیزه معاملات په خاص توګه د پولو د سمبالولو د تنظیم او د پولي هغه غاړي د ترهګرۍ په اړه خبرې کړې.
بل پلو افغانستان په وار وار ویلي چې دوی خاوره د پاکستان پر ضد استعمال شوې نه ده. د پاکستان د وزیر اعظم سلاحکار وایي د تورخم او چمن لارې د زر تر زر خلاص شي او د لارو بندېدل د ستونزې حل نه دی. انجینیر امیر مقام نن په پېښور کې مشال لډیو ته دغه څرګندونه وکړي.
دا بالکل منگا یو چې دې بندې دل حل نه ده او ما مخکوم چې کله بندا شو خپل غواز او دغه وکالت دلایل کړی سره دغه د دې سولوشن نت در سکیورټي هغه خدشات البته وي انفلوئنس اندر انډیا زیات ته او انډیا والا د پاکستان بدی دشمنان دی دغه حکومت او څه خلک هغه غیر پر استعمال کوي.
د پاکستان حکومت له تیرې یوې میاشتې راهیسې د افغانستان سره خپلې پولې تړلې او د دواړو غاړو سوداګر وایي له دې کبله دوی ته د میلیونونو ډالرو تاوان اوخته. د خیبر پختونخوا د صحت وزیر شهرام خان ترکی نن په پېښور کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې په پاکستان کې د 100,000 نه زیات خلک په تلیسیمیا ناروغۍ اخته دي. شهرام خان په پېښور کې د بادبان په نوم د یو تنظیم لخوا جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل،
بالکل تھیلیسیمیا زمنگ پروگرام دے، ہیپاٹائٹس تھیلیسیمیا اور ایچ آئی وی دے 500 ملین پروجیکٹ دے اور آگے کے زمنگ مقصد دا دے تھیلیسیمیا والے سر چم سکریننگ اویئرنس کیمپینز چلو اور بلدا دے چھ ڈونرز پیدائشی چھ خلق کو وینا ڈونیٹ کی بالکل جی منگا پہ کار کو لگ گیا.
د بادبان تنظیم یو چارواکی وایي د اندېښنې وړ خبره ده چې خلک له دې بیمارۍ نه خبره دي او دا رنځ مخ په زیاتېدو ده. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان او د عمومي سکرټر جهانگیر ترین پر ضد د نااهلۍ ریفرنسونه مسترد کړي. د انتخاباتو کمیسیون نن په اسلام آباد کې یو بیان جاري کړی چې پکې راغلي د 2015 کال په سپتمبر کې د مسلم لیگ نون ګوند ځنو غړو د تحریک انصاف د مشرانو خلاف ریفرنسونه جمع کړو چې پکې ویل شو عمران خان له هیواده د باندې پټې شتمنۍ لري او جهانگیر ترین د پرویز مشرف په حکومت کې د کروڑونو روپو پورونه بیرتنه دی ورکړی. خونند انتخاباتو کمیسیون په خپل پریکړه کې دغه غوښتنه مسترد کړه چې تحریک انصاف دوړه مشران دې نه اهل وګرځول شي. د امریکای د سناتورانو یوې ډلې 2,500 نورو هغو افغانانو ته د امریکای د ځانګړو ویزو د ورکولو وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو سره وظیفه ترسره کړې او له دې کبله ژوند د ګواښ سره مخ دی. سناتور جان مکین چې د سنټ د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر هم دی او د 3 نورو سناتورانو سره په شریکه دغه بل وړاندې کړی وای. که په ساده ټکو کې وایو، امریکا په افغانستان کې خپله جګړه د افغانانو له مرستې پرته نشي ګټلې او د هغه افغانان دي چې د امریکا له خاطرې ځانونه په خطر کې اچولي دي. جان مکین وایي کانګرس په دې خبره کې پاتې راغلی چې د افغانستان په تیر 15 کلن جنگ کې په کافي اندازه افغانانو ته ځانګړي ویزې ورکړي او د دې له وجې د زرګونو افغانانو ژوند د طالبانو لخوا د حتمي خطر سره مخ دی. د هالند وزیر اعظم مارک روته په پارلماني انتخاباتو کې د خیلاس اسلام زده سیاستوال ګیرټ والډرز پر ضد لانګیرنو پورته بریالیتوب ترلاسه کړ. د هالند انتخاباتو ته په نړیواله کچه کتنه کېده. له بریالیتوب وروسته ښاغلی روته ویل د هالند خلکو نن وویل چې ناسم مشورې ژمنو ته د پای ټکی کېږدي. نوموړي دا هم وویل چې د هالند خلک په روانو حالاتو کې خوندي، باثباته او سوکاله پاتې کېدل غواړي. د مارک روته ګوند وی وی ډی یا د ازادۍ او ډیموکراسۍ ګوند په شمیرل شو 90% رایو کې د پارلمان د 150 درې دېش څوکۍ خپلې کړي. دا د 2012 کال د 120 څخه لږې، خو ترنګرونه زیاتې دي. بل پلو د ګیرټ والډرز ګوند پی وی وی د 100 په ګټلو په دوهم نمبر دی. د امریکا په هوایي ریاست کې عدالت د کډوالو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمیم شوی امر ځنډولې دی. عدالت دا ګام تر هغه څو ساعته وړاندې اخیستی چې ټاکل شوی و. د ولسمشر یاد امر نن یعنی د مارچ په 14 عملي شوی وی. د عدالت جج ډیریک واټسن بیګانه وخت په خپله پرېکړه کې ویلي چې دوی د دې امر عملي کېدل د هوایي ریاست لپاره ډېر په تاوان بولي. د شام حکومت خبری رسنۍ وایي چې په پلازمینه دمشق کې 2000 مرګو بریدونو لږ تر لږه 15 کسان وژلي. حکومتي خبری اژان سنا وایي چې لومړی ځان مرګي برید د دمشق په منځ کې د انصاف عدالت پر ودانۍ شوی او دوهم 300 وروسته د ښار په ربوي برخه کې پر یو رستورانت ترسره شوی. تر دې وړاندې د مارچ په 11 نیټه هم په دمشق کې بریدونه شوي چې لږ تر لږه 40 کسان وژلي. په شام کې له القاعده سره تړلې فتح الشام فرنټ د هغو بریدونو ذمواري منلې وه، خو د دې پرونیو ځان مرګو بریدونو قبول کړه. دا تر دې ګړې زموږ خبرونه. اوس درته سراج ظهیر د موسم حال او د کرنسی به وړاندې کوي.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ غستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.95 روپۍ او په 1.10 روپۍ یو یورو په 1.42 روپۍ او په 1.45 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 23.90 روپۍ او په 29.10 روپۍ د سعودي عرب ریال په 23.10 روپۍ او په 23.50 روپۍ او یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ او 300 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 309 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور او بنو کې اسمان شین وي او په کوټه کې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. په پېښور او بنو کې به درجه حرارت زیات نه زیات 19 او کم نه کم 14 او په کوټه کې به زیات نه زیات 19 او کم نه کم 8 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. زموږ له همکارانو مو خبرونه واوریدل. په دې ګړې کې بعد نور ریپورتونه ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. افغان، پاکستانی او برطانوي چارواکو د افغانستان او پاکستان په مسایلو خبرې کړې دي. په همدې حال کې تورخم او چمن لارې لیبي میاشتې راهیسې تړلې پاتې دي. تورخم کې یو سوداګر وایي دې کار ورته ډېر نقصان رسولی دی.
زه چینه لوړو کار کړم 12 کاله. ما تورخم په لیکه باندې دوکان وکړه، خو اوس دغه ګیرته بندېدو وجه ډېر پریشان یو.
د اورګزو خلک وای ډېرې اوسیدونکي لا هم کډوال دي، نو ځکه باید دغلته سرشمیرنه د مارچ په 15 نه وې پیل شوه. د خیبر پختونخوا هندوان وای په زور د مذهب بدلولو مخنیوي لپاره باید قوانین جوړ شي. مشال ریډیو ته غوږی اولنی ریپورت ورزو. په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برتانوي چارواکو ترمنځ له پرون راهیسې خبرې ختم شوې دي. دغه دوه ورځو خبرو کې په دوه اړخیزو مسایلو، د ترهګرۍ په ځپلو او د اقتصادي اړیکو په زیاتولو باندې بحث شوی دی. زموږ همکار رابعه اکرم خان په دې اړه نور تفصیل لري.
د زیارت په ورځ د خارجه دفتر وین نفیس فکریا 19 خبري غونډه ته د یو سوال په جواب کې وویل چې د چهارشنبه په ماخام لندن کې د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز سره افغانستان د کمی سلامتي مشیر حنیف اتمر سره په ملاقات کې د وسلوال له خوا د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارولو د پولو انتظام په افغانستان کې پټن سینو او د وسلوالو مالکو مغوندې په اندېښنو خبرې اترې کړې دي.
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز په لندن کې دولتي مشترکه د وزیرانو غونډې په مخه لندن کې دی. دغه غونډه کې د پاکستان د وزیر اعظم د مشیر موجودګي او لندن ته د افغانستان د قومي سلامتیا مشیر سفر دواړه مشرانو لپاره د ملاقات یو موقع و. په دغه ملاقات کې دواړه مشرانو دواړه خیزه معاملات په خاص توګه د پولو د سنبالولو د انتظام او د پولي هغه غاړې د ترهګرې په اړه خبرې کړې.
نفیس ذکریا زیاته کړه چې د پولو خلاصولو په اړه نیټه د شمدر کولې خو پاکستان د پولي انتظام لپاره اقدامات اوچتوي او ډېر ژر به پولي د عام اولس او کاروبار لپاره پرانستل شي. په وړم ورځ پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر ساخلوال د ټویټر د لارې خپل یو بیان کې ویلي و چې په لندن کې به د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر سرتاج عزیز او د برتانیې د قومي سلامتیا مشیر لایل ګرانټ سره ملاقات کوي. د لړکې د سیمه ییزو چارو کارپوه خبریال طاهر خان وایي چې دا ملاقات یو ښه پرمختګ دی او دا به د نورو ملاقاتونو لپاره لار جوړوي.
کله چې دواړه غاړې یو بل سره کینی نو په ماضي کې چې کله دغه رنګې لانجې مخې ته راغلي دي او بیا دوی ناستی نو د هغې سناسه حلم روتې دی او بیا په سناسه شیانو باندې اتفاق هم شوی دی نو امکان به وي چې نورې غونډې وي او خدای چې نورې غونډې وي ځکه چې مسلې ډېرې زیاتې دي.
د دواړو ملکونو د اعلی چارواکو ترمنځ دا ملاقات په داسې وخت کې شوی چې په پاکستان کې 13 میاشت لاهور او سهبن شریف کې پرله پسې بریدونو وروسته د دواړو ملکونو ترمنځ کړکیچ رامخته شوی و.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري له رابع اکرم خان څخه مو رپورت اوري د پام دی اړه باندې تاسو ته له کابل هم یو رپورت دروړو. لکه څنګه چې تاسو په دغه رپورت کې اوریدل په لندن کې د افغان پاکستانی او برتانوي چارواکو ترمنځ خبرې شوې دي او په دې غونډه کې په دې خبرو کې د ترهګرۍ په اړه باندې هم بحث شوې ده چې څنګه ورسره مبارزه وشي. له کابل په زموږ همکار حدیث پردیس نور تفصیل درته وایي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د لندن په درې اړخیزه ناسته کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ستونزو د هواري په برخه کې خبر مختک شوی دی. د دې شورا ویان تواب غورزنګ چې د پنځشنبه په ورځ یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې کڅ هم د لندن په ناسته کې د شوی پرمختګونو په اړه جزئیات ورنکړل خو وایي په دې ناسته کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روان کړکیچ په اړه خبرې وشوې. دا یو ښه مجلس و. د اوسنیو اندېښنو د هواري په برخه کې پرمختګ شوی دی. البته بحثونه به د اوسني وضعیت د پای ته رسیدو او راتلونکو پرمختګونو لپاره دوام وکړي. د لندن په درې اړخیزه ناسته کې چې د چهارشنبه په ورځ وشوه د افغانستان په استازیتوب د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر او په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال برخه اخیستې وه. د بریتانیا په استازیتوب د دغه هیواد د صدراعظم د ملي امنیت سلاکار مارک لاین ګرین د پاکستان په استازیتوب د پاکستان د صدراعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز برخه لرله. له بلې خوا په پاکستان کې د افغانستان د سفارت له لورې په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د لندن په درې اړخیزه ناسته کې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د یو ګډ میکانیزم پر رامنځته کېدو هوکړه وشوه چې د یاد میکانیزم په پلي کېدو به د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا د رامنځته کېدو ترڅنګ د دواړو لوریو ترمنځ همکاري هم زیاته شي. دا ناسته په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترینګلې شوې او له یوې میاشتې زیاته موده کېږي چې پاکستان د تورخم او سپین بولدک لارې تړلې دي. په همدې حال کې یو افغان چارواکي چې د لندن ناسته یې څارلې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې ناسته ګټوره وه او ښایي د جمعې په ورځ به د افغانستان او پاکستان ترمنځ تړلې لارې بیرته خلاصې شي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ترینګلتیا په دوام د هود د میاشتې په 13مه نیټه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان له لورې د پاکستان د سرغړونو په غبرګون کې د شوي شکایت په اړه هم راپورونه خپاره شول. د ملي امنیت شورا د ویان په خبره د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي ستونزې او له ترهګرۍ سره د مبارزې مسلې د لندن د ناستې په اجنډا کې شاملې وي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو خرابوالي چین هم اندېښمن کړی دی. په کابل کې د چین سفیر یو جینګ چې په یوې ناسته کې ګډون کړی و په دې اړه د آزادی رادیو د خبريال پښتنه د سې جواب کړه.
So both when two neighbors of China, Pakistan and Afghanistan, they
وی پاکستان او افغانستان دواړه د چین په گاوند کې پراته دی او د محل د دواړو هیوادونو ترمن سړی کې خینې دي. د غوازی چین ته د یو گاوند په توګه د اندېخنی وړ دی او مونږ فکر کوو چې دا ډول اړی کې د سیمې او د دواړو هیوادونو په ګټن نه دی. له همدې کبله چین هڅه کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمن سړی کې خېشي. په ورته وخت کې ژیر ریاست هیله خی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکیچ د خبرو لارې حل شي. د ژیر ریاست وایند مجیب الرحمن رحیمی د پنځشنبې په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل چې د لندن له ناستې باید استفاده وشي او پاکستان د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې په رښتینی همکارۍ سره رامنځته شوی کړکیچ حل کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو بالکل دا مشال ریډیو د تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. د پاکستان او افغانستان د اړیکو د خرابېدو وروسته د تورخم دروازه له تیرې یوې میاشتې راهیسې د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پاتې ده. په تورخم کې سوداګر وایي چې له دې کبله دوی ته ډېر مالي نقصان رسېدلی دی او له همدې وجې له حکومتونو غوښتنه کوي چې دغه لار زر تر زره خلاص کړي. فرهاد شینوار په رپورټ لري.
د تورخم دروازه د فبروري 18 نیټې رئیس تړلې پرته ده، خو په دې وروستو کې یعنی د مارچ په 8 او 9 نیټه یوازې په دې دروازه سره د پاسه 40 زر افغان وګړو ته په سفري اسنادو افغانستان ته دا وړېدو موقع ورکړل شو او دا غې نه پس یو ځل بیا وتړل شو. خو لا هم زرګونه افغان وګړي په پیښور او د پاکستان په نورو برخو کې افغانستان ته د وختو په تمه شپې سبا کوي او چې د ویزې میت ختم شوی هغوی ته د پیښور په حیات آباد، مردان، سوات، بنو او ایبټ آباد پاسپورټ دفترونو کې د 50 ورځو توسیع ورکوي. د خیبر جنسي سوداګر وایي چې د تورخم دروازې تړلو سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ کاروبار په مکمله توګه تړل شوی او دوی ترې ډېر متاثر شوي دي. د خیبر جنسي په لوړګي کې د خوراکي توکو یو سوداګر محتاج شینوار مشال ریډیو توای
زه چینې وروډو کار کړم. 12 کاله ما تورخم په لیکه باندې دکان وکه، خو ستغه ګیرته باندې دوه ډېر پریشان یو. بر خلکو لچ نوې مالونه نه ورکو، زړی روپۍ نه راکې، تقریبا چې او یاله کر روپۍ برې پساو دي. کوزم په خبر نه دکاندارانو نه باکیو، اپ مونږ باندې زور لګی. دا غواړو چې مهرباني حکومت وکه چې دا ګیرته بحال کا.
د تورخم دروازې تړلو سره د خیبر درې په لوې لار د مالونو ډک په سلګونه گاډي هم ولاړ دي او ډرایورانی وایي چې د ډېر کډاو سره مخ دی. په دې کې یو ډرایور نثار احمد وای
جامع ذاتی وش کې دی او پاندی و جوړ کې لام بوله کې ګو دی به یخ وال مانیشتیا مخستله او لارین تاباش ټیرونو خراب شو او دا ولاړ په شپې خرچا را ختم شو. نور ډوډۍ روپۍ راسه نشته ری او د خواسته چې دا ګیټ را خلاص کی باډه خپل وطن ته واړو او روپۍ نور نشه. نو څوک تر خاله کې نو خاو نه بد تکلیف دا غره چې شپې سیټون کې زین نشته لندې سمول یخ دی او مانیشتیا دغه وخت ډاکټر له 2 روپۍ راسه نشه. ډوډۍ روپۍ نور ختم شوې او خرچا غونډه ختم شو راسه.
د پاکستان امنیتی چارواکي دا کوي چې په افغانستان کې مېشت وسلوال په دې تورخم دروازه پاکستان ته را داخليږي او بیا بریدونه تر سره کوي. نو ځکه تړلې ده. خو بیا افغان چارواکي دغه اداوی ردوي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهرګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چې
ډیره سخت راغلی تیره هر څه کې
دوستو کله مسلسل کلمه ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده. زموږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو پرون اسلام آباد کې د امریکای سفیر د پاکستان خزانی وزیر اسحاق ډار سره ملاقات کړی دی. پاکستانی چارواکي وایي د دې خبرو ډیر پام په دوه اړخیزو تجارتي اړیکو. پاکستان غواړي چې امریکایي کاروباریان یې په هیواد کې پانګونه یا سرمایه گذاري وکړي. رابعه اکرم خان نور حال لري.
د چهارشنبه په ورځ د خزانه وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار سره په پاکستان کې د امریکای سفیر ډیوډ هیل ملاقات کړی دی. د پاکستان د پریس د معلوماتو د محکمې د خبر پاڼې په وینا چې په دې موقع د پاکستان او امریکای ترمنځ په تجارتي، سرمایه کاری او اقتصادي اړیکو په کاروبار کې د اسانۍ لپاره په روانو اصلاحاتو هم خبرې اترې وشوې. په دې لړ کې د پاکستان پخوانی سفیر او د بهرنیو چارو کارپوه رستم شاه مومن وایي باید چې د اقتصادي اړیکو په اړه د دواړو ملکونو ترمنځ خبرې اترې وشي چې د سرمایه کاری لپاره لارې پیدا شي. د سیاتوي
امریکا چې کوم دی هغه خو دلته چې کوم د سی پیک کې د چین کردار دی هغې د لږ شانتې دغه په نظر باندې ګوري. نو امریکا به هم اوس کوشش کوي چې خپل دلته ځان مضبوطولو لپاره او په دې منطقې کې مضبوطولو لپاره سیاسي دغه نه علاوه په اقتصادي دغه کې هم څه مکومکونه شروع کړي چې خلک ټول چین ته لږ ګوري چې کنه چین اوس روان دی او چین د پاکستان چې کوم دی ترقي کې یو ډېر لوی رول ادا کوي. زه فکر کوم چې په دغه بیکګراوند کې دا خبرې اترې چې کوم نن سبا وي
په دې ورسو کې مشال ریډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې د پاکستان خارجه دفتر ویان نفیس سیکریا امریکې سره د اقتصادي اړیکو په لړ کې ویلي وو چې پاکستان د کاروبار او سرمایه کاری په اړه ډېر لوی صلاحیت لري.
د مشال ریډیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لس نیمو بجو
جمهوریت
په پاوکام دو بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاوکام سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو د اورګزو ایجنسی خلک وایي چې گورنر واده کړو چې دغلته به له دې بجې د مارچ په 15 تاریخ باندې سرشمیرنه نه کیږي چې د دې ځای ډیر خلک لا هم بې کوره دي او خپل کورونو ته نه دي سن شوي. خو دغلته د مدني ټولنو د فعالانو او سیاستوالو په خبره دا واده نه ده پوره شوي او د مارچ له 15 دغه سرشمیرنه په اورګزو کې پیل شوه چې دوی اندېښنه لري چې له وجې به ډیر خلک له سرشمیرنې پاتې شي. طارق اورګزی به نور تفصیل درته وایي.
د متحده قبایل پارټۍ یو مشر ملک حبیب نور اورګزی مشال لوډیو ته وایي غواړو چې د سیمې هغه خلک چې له یو ځایه بل ځای ته کډې کړې وي د سرشمیرنې په دې عمل کې شامل کړی شي.
کچیر دا صحیح طریقے سره ونه شي نو اورګزی ایجنسی خلک سکون دی دا تیر شویو لاسو کالونه آسم تباو اربودو متاثر وو او نو
په 2010 کال کې وسلوال طالبانو پر ضد فوجي اپریشن له شروع کېدو وروسته د اورګزو خلکو خپل کورونه پرې ایښي وو چې په دې کې د بر اورګزو زیاتره خلک لا هم په مختلفو ځایونو کې د کډوالۍ ژوند تېروي. یو بل ځایي مشر ملک جان میر وایي که حکومت غواړي چې د اورګزو خلکو په صحیح توګه شمیرنه وشي نو ورته پېښور نه علاوه په کوهاټ او هنګو کې بیل او ځان له د شمیرنې مرکزونه جوړ کړي. بلخوا د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن د خزینه او څانګې مشر سمرین خان وزیر هم د شمیرنې په عمل کې قبایلو او د سیمې متاثرینو ته مناسب نمائندګي او واضحه کړنلاره نه ورکولو په ضد اسلام آباد بای کورټ کې درخواست جمع کړی دی. سمرین خان وزیر مشال لوډیو ته وایي دوی غوښتنه وه چې ځایي او بې کوره شو خلکو مسلې تر حل کولو وروسته هلته په قبایلي سیمو کې د سر او کور شمیرنه وشي خو چې دا یې ونه منل شوه نو په های کورټ کې درخواست جمع کړو.
حالات خراب شو هغه یو موقع چې په سینسس کې زمونږ خاري پریزنټیشن وشي نو په دې کې دی وس گورنر صاحب هغه ورځ آرډر وکړو نو هغه آرډر چې لکه دی ویل چې تاسو ولا سیکنډ فیس کې کیږي هغه پوره مونږ ورته ګورو چې آی ډی ټی سره مونږ څه طریقه راوباسو او د خپل خبرې وایلیشن هم دی خپل کو د خپل خبرو نام شاته لاړل او پوره ځای ایجنسی کې د 15 تاریخ نه دی سینسس شروع کو هغه حواله سره ما امریک پټیشن دلته دایر کو.
پاور اگزو کې د شمیرنې ادارې یو مشر رحمان مشال لوډیو ته وایي په مختلفو ښارونو کې د سیمې بکوره شو خلکو لپاره د شمیرنې مرکزونه د جوړولو او د دوی پر نورو غوښتنو له لوړو چارواکو سره خبرې اترې روانې کړې دي. واضح دي چې 19 کال پس په ټول ملک کې شپږمه سر او کور شمیرنه د مارچ له 15 نیټې پیل شوې ده چې دا به د اپریل میاشت تر 25 نیټې پورې په دوو مرحلو کې ترسره کیږي. طارق اورګزی مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. تلسیمیا ناروغي یا د وینې کمخ ناروغو لپاره کارکونکو یو غیر سرکاري تنظیم د سشمیرې وړاندې کړې دي چې لمخې په پا پاکستان کې له 100,000 څخه زیات داسې ماشومان شته دي چې د وینې د کمی سره مخ دي یا تلسیمیا ناروغي لري. او په دې لړ کې دغه تنظیم له حکومت غوښتنه کړې ده چې په کار ده په دې اړه جدي ګامونه والی تر څو د دغه رنځ مخنیوی وشي. شبیر احمد جان پی رپورټ لري.
پیښور کې د تلسیمیا یا د بدن د وینې نه جوړولو د رنځ په اړه یو غونډه وشوه چې پکې د خیبر پښتونخوا د صحت صوبې وزیر شهرام خان ترکې نه علاوه خبریالانو او ډاکټرانو هم ګډون وکړو. د دې غونډې تابع کوونکي یو غیر سرکاري تنظیم بادبان چې هم په دغه رنځ په ټوله خیبر پښتونخوا کې کار کوي یو غړي خورم اقبال مشال لیډو ته ویل چې خیبر پښتونخوا کې هم اولس په دې باندې د سره په هنر لري چې دا رنځ د څه وجه کیږي نو ځکه دا مخ په زیاتې دوه دی.
هنر کې سوات کې ابتاباد مانسیرا ڈی آئی خان سیٹ تا ډیر مونږ سیشنز کړی دي. افسوس خبره ده چې زوې ما چې یو پرسنټ هم زوې نو اهم ډیر زیات وي نو یو پرسنټ کم زمونږ پاپولیشن دی اهم اویر نه دي. ایون هغه کې اویرنس نشته چې کم الریډی تھیلیسیمیا پیشنټس دي هغه کم پیرنټس دي هغه ته بالکل ایون هغه هر یو هفته بعد ډاکټرز ته دي هغه ټرانسفیوژن هم کوي خو هغه ته هم نه پتا چې دغه بیماری مونږ زما بچي کې ولې راغله خامخا اضافه کیږي لګیا دي همدغه وجه.
خیبر پښتونخوا کې د ایچ آئی وی ایډز او تلسیمیا رنس د مخنیوي یو منسوبې مشر ډاکټر ایوب روز مشال لیډو ته وایي چې یو خوا کو په دې اړه قانون سازی نشته نو بل خوا د جخت رشتو یا خپلوانو کې واده او دغه رنګ د واده نه وړاندې د وینو ټیسټونه نه کول د دغه رنګ د خورېدو غټه وجه ده او باید د دې نه ډډه وکړي شي.
رېګولیشن په کار دی لېجسلیشن په کار دی چې هر ماشوم یا هر وی چې د واده نه مخکې دا ټیسټ هر صورت باندې کوي چې ټیسټ وکړي او پته ولګي نو هغه واده دې نه کیږي ځکه چې کدو تلسیمیا مریضان ملاو شي نو هغه بیا هم د کشن پروڈیوس کوي او بیا معاشري ته ډیر زیات تکلیف ملایي. تو خلکو کې دا شعور راوستل دي چیرې د واده نه مخکې دا سکرینینګ وشي چیرې که تلسیمیا مریضي چې هغه د بل تلسیمیا سره واده به هیڅ صورت ونه کړي.
د غونډې مشر ملما د خیبر پښتونخوا د صحت صوبې وزیر شهرام خان ترکه په دې اړه مشال لیډو ته ویل چې په حکومتي کچ دوی خپل حل ځلې کوي او ډیر زر به په دې اړه قانون سازي هم وکړي شي.
بالکل تلسیمیا زموږ پروګرام دی هپاتایټس تلسیمیا اور ایچ آئی وی دے 500 ملین پروجیکٹ دے اور آگے کے زمان مقصد دا دے تلسیمیا والے سر چھ سکرینینگ کو اویرنس کیمپینز دو چلو اور بل دا دے چھ ڈونرز پیدا شی چھ خلکو دے وینر ڈونیٹ کی بالکل جی منگا پہ کار کو لگیا ہوں اوبویسلی اور ڈیر سینسیٹیو ایشو دا اور ٹائم خامخا پکان سازا کی لگی
پل وینا کی دسیت صوبائی وزیر شہرام خان ترقی جا تکڑا چھ دا وقت پا پاکستان کے خوشا یو لکو نزیات ماشومان دے تلسیمیا رنس کار دی تارنگ دا رنس نہ دکل 20,000 ماشومان ہم وجل کیگی نو په عام ولس یې غږ وکړو چې باید د دې رنج نه ځان خبر وساتي او د واده نه وړاندې هر یو کس د وینې ټیسټونه خامخا کوي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
اورونکو د پاکستان د تعلیم وزارت وایي چې په بلوچستان او قبایلي سیمو کې ډیر داسې ماشومان دي چې عمرونه د سکول دي خو دوی سکول ته نه ځي. د دوی خبره کوشش به کوي چې دغه ماشومان سکولونو کې داخل کړي. رفعت انجم پی رپورټ لري.
د پاکستان تعلیم وفاقی وزارت رپورٹ 2015 شپارسم ترمخه دا وخت په پوره ملک کې 2 کروڑ نه زیات ماشومان د سکولونو نه بهر دي چې پکې د ټولو زیات په بلوچستان کې 80% او فاټا کې 85% ماشومان د تعلیم ترلاسه کولو نه محروم دي. پسین صوبه کې 55%، پنجاب کې 8% او په خیبر پختونخوا کې 6% ماشومان د سکولونو نه بهر دي. یادې ادارې رپورٹ ترمخه د 50 تر 9 کال عمر پورې 5 ملیون نه زیات ماشومان سکولونو ته نه ځي. دغه شان د لسو کالونه تر 12 کالو خواوشا ماشومان شمیره 6 ملیون ده. د حکومتي رپورٹ او د زده کړو نه محروم شوي ماشومان په اړه د تعلیمي چارو کارپو عمر اورغزی وای چې د حکومت لخوا هر کال په لکونو ماشومان سکولونو ته دراوستو داوی خو کیږي خو بیا دا ماشومان تر 5 جماعت رسیدو مخکې تعلیم ولی پرېږ دي په دې اړه هیڅ ګامونه نه پورته کیږي.
زیات تر وجوهات مون سره یو خو میسنګ فیسلټی سره دي، اکسس ټو ایجوکیشن مسله ده، او بیا ټیچرز مون سره نشته. فاټا کې، بلوچستان کې، په خیبر پختونخوا کې دا ټول
د تعلیم وزارت رپورٹ تر مخه دا شان په مجموعی توګه 50 تر 9 کال عمر پورې 40% ماشومان سکولونو نه بهر دي. خو د ټولو نه مهمه خبره دا چې په دې کې غټه شمیره د جنکو ده. د رپورٹ تر لاندې 2.6 ملیون سکولونو نه بهر ماشومانو کې 2.1 ملیون جنکې دي. اولې په دومره ګڼ شمېر جنکې د سکولونو نه بهر پاتې کیږي. په دې اړه د ښځو حقونو او د جنکو تعلیم لپاره کار کوونکي غیر سرکاری ادارې د خویندو کور چارواکي نزد تمین وای
جینکو د پارا سکولونه ډیر کم
او چې کومونو هغه دونه لري چې هغه ته اکسس نو دونه لري څوک ماشومان هغه چې نه کوي اسکول ته لګري چې یو خو هغه وجه وا سیم دا چې دا اسکولونه ټیررزم دی ملټری اپریشن کې او دا هغه چې څونه ډیر تباه شو هغه کنه هغه بیا دوباره جوړول وړو چا کوشش نه کو کنه هغه مغه تکرار دي کنه.
د تعلیم وفاقي وزارت په خپل رپورت کې دا هم ویلي چې په ملک کې اوس هم ګڼ شمېر اسکولونه بنیادي سہولتونه نه لري. سرکاري پرائمري هاي او هایر سیکنډري 30% اسکولونو کې بجلی نشته. په یو کم 10% اسکولونو کې صفا د اسکول اوبه او په 28% کې تشناب نشته. رفت انجم مشال ریډیو اسلام آباد.
اور دن کو تاسو مشال ریډیو اور پیندی می بجی شوی ل نجیب امیر د خبرونو لنډی زور
د پاکستان د بهرنۍ چارو د وزارت ویان نفیس زکریاوی په لندن کې د کابل او اسلام آباد دالا چارواکو په مهمو دوړخیزو معاملاتو خبرې کړې دي. او پاکستانی مشیر سرتاج عزیز حنیف اکمر ته د پاکستان هغه اندېښنې وړاندې کړې دي چې دوی په وینا د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد استعمال شوې ده. افغانستان دا تورونه وخت په وخت رد کړي دي. د پښتونخوا ملي او عامه ګوند مشر محمود خان اسکزی وایي پاکستان له افغانستان پرته بل ښه ستراتیژیک ملګری نه لري. نوموړي نن په پراک کې مشال راډیو ته په ځانګړې مرکه کې وویل د پاکستان د بچ کولو لپاره اړینه ده چې د افغانستان سره د ښه همسایتوب لپاره کار وشي. د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار امیر مقام وایي د تورخم او چمن لارې د زر تر زر خلاصې شي او د لارو بندېدل د ستونزو حل نه دی. د پاکستان حکومت له تېرې یوې میاشتې راهیسې د افغانستان سره خپلې پولې تړلې او د دواړو غاړو سوداګر وایي له دې کبله دوی ته د میلیونونو ډالرو تاوان اوښتی دی. د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر شهرام خان ترکی نن په پېښور کې یوې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې په پاکستان کې د 30,000 نه زیات خلک په تیلیسیمیا ناروغۍ اخته دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې د چین پاکستان اقتصادي لارې او د گوادر پروژې ترسره کول ډیر مهم دي. گوادر ته له رسیدو سره سم نواز شریف د هغه سیمې د بندر د نوي د هوایي میدان د لویو سړکونو د نورو پرمختیایي پروژو کتنه وکړه او پر ترسره شوي کار اطمینان ښکاره کړ. د شام حکومتي خبر رسنۍ وایي چې په پلازمینه دمشق کې 2000 مرګو بدون لږ تر لږه 25 کسان وژل دي. د هالند وزیر اعظم مارک روته په پارلماني انتخاباتو کې د خلاص اسلام ضد سیاستوال ګیرټ ویلز پر ضد لانګیرنو پورته ستر بریالیتوب ترلاسه کړی دی. د مارک روته ګوند وی وی ډی یا د آزادۍ او ډیموکراسۍ ګوند په شمیرل شوو 90% رایو کې د پارلمان د 150 درې څوکۍ خپلې کړې دي.
اوریدونکو نجیب امیر تاسو د خبرونو لنډیز ووایم. اوس به زموږ همکار رفت انجم تاسو د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د ادارې غټ کې وایي.
جنگ رسمانه په خپل دایې کلی کې چې د عدل فساد عملیاتو مثبتې نتیجې د ولس مخې ته دي. چې یو میاشت مخکې د ترهګرۍ کومه لړۍ راوچته شوې وه د هغې په مخنیوي کې کامیابۍ ترلاسه شوې دي. اداریه وایي چې تېره ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان برطانیا سیمینار په موقع د پوځ مشر قمر جاوید باجوا رد الفساد عملیات د تېرو عملیاتو برخه ګرځولي او د دې خبرې وضاحت یې کړې چې د دې کاروایانو مقصد تېرې کامیابۍ په امن کې بدلول دي چې دا شان په هر سیمه کې د امروز ژوند بحال کړي او د ترقۍ او خوشحالۍ په لارو کې خنډان د راتلو مخکې ختم کړي. اداریه زیاتوي چې په دې موقعه د برطانیې لیفټیننټ جنرل پیټریک سینډرز هم د دې خبرې اعتراف وکړ چې ترهګرۍ خلاف جنگ کې پاکستان امنیتي ځواکونو او اولس ټول نړۍ محفوظ کولو لپاره خپل مهم کردار لوبولې. اداري په وینا نړیوالې رولولې ته ترهګرۍ خلاف د پاکستان کوششونو کامیابۍ لپاره خپل اخلاقي او عملي مرستې وړاندې کول پکار دي. د ملک دننه هم د پوځ کاروایانو ته حتمي کامیابۍ ورکولو لپاره ضروري ده چې د نیول شوي وسلوالو پر ضد عدالتي عمل کې تیزوالی راشي او چې تر څو سیول عدالتي نظام کې اصلاحات نه وي شوي نو د هغې مقصد پوره کولو لپاره د پوځي عدالتونه بحال کړی شي. اداري اخر کې وایي چې په دې لړ کې حکومت او پیپلز ګوند ترمنځ چې کوم ځنډ را روان دی هغه دې زر تر زره ختم کړی شي او دا شام دواړو فریقانو ته په خپل موقف کې نرموالی راوستل پکار دي او بغیر د سزنډه پوځي عدالتونو عمل بحالول پکار دي. ایکسپریس ورځپاڼه په خپل اداره کې چې پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د داخله چارو وزارت او خارجه چارو دفتر ته هدایت کړی چې په سوشل میډیا د سپکاوي موادو بندولو لپاره د هر ممکنه ګامونه پورته کړی شي او په دې کې ککړ کسانو خلاف د کاروایانه وشي. اداري زیاتوي چې حضور صلی الله علیه سلام سره عقیدت د هر مسلمان سرمایه ده او د پیغمبر اسلام په شان کې هیڅ قسمه سپکاوی د معاف کولو وړ نه دی او په دې لړ کې هیڅ قسمه لاپرواهي نه دی کېدل پکار. اداریه وای چې سمونه مخ کې د غیر مسلمان ملکونو سخت دریځ ډلو او خلکو د مسلمانانو مذهبي جذبات مجرو کولو لپاره داسې قسمه کارونه کړي وو او په یوټیوب د پیغمبر اسلام سپکاوی کړي وو. د سپاس په پاکستان کې د یو لوی مودې پوری دغه ویب سایټ باندې دوه پس پرانستل شو، خو سمودې راځي د سوشل میډیا د لارې دا قسمه عناصر بیا مخې ته راغلي دي. اداري په وینا په قومي اسمبلی او د پنجاب اسمبلی کې په سوشل میډیا د سپکاوي موادو پر ضد قراردادونه هم په متفقه توګه منظورېدل یوه ډېره ښه خبره ده. د سپاس چې قانون لاندې به د دې شرخوخو عناصرو خاتمه کیږي. ادارې لیکي چې د سوشل میډیا د اعتراض ور ټول ویب پاڼې دې بندې کړې شي او دا دې وکتل شي چې دا پاڼې د کوم ځای نه او څوک چلوي. ادارې خلک وایي چې خبر دا وي چې ټول متعلقه ادارې د دې موادو خپرونکو لټون وکړي او هغوی ته د قانون تر لاندې سزاګانې ورکولو لپاره هلې ځلې وکړي. او دا خبره دې هم یقیني کړې شي چې ناموس رسالت قانون دې ذاتي مقصد لپاره د استعمالونکو خلاف دې کاروایی وشي.
او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او سم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه. نیو ټایمز او د جرمنی خبری اژانس لیکنې مدر تر اخیستې دي. نیو ټایمز ورځپاڼې د عبدالستار ایدی د کار او په پاکستان کې هغه ته د دوام ورکولو د ارزښت په اړه لیکنه کړې. بل خو د جرمني خبری اژانس په افغانستان کې د تاوتریخوالي په تازه لړۍ باندې لیکل کړی دي. د دوړو مقالو غټ کې درته بوروال کاکړ وایي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په تیر اوړي کې د وفات شوي عبدالستار ایدی د خیر شګړې په کارونو کې نوم درلود. د ورځپاڼې په لیکنه عبدالستار ایدی په لسیزو د ولس خدمت کړی و او د هغه له کبله پر هغه د ولس باور جوړ شوی و. ورځپاڼه لیکي چې کله نوموړی مړ سو نو له هغه راهیسې د ایدی بنسټ په نامه خیریه ټولنه له ننګونو سره مخامخ شوې ده. نیویارک ټایمز لیکي چې د هغه زوی فیصل ایدی هڅه کوي چې له پلاره ورپاتې د خلکو د مرستې لپاره جوړ شوی دا ټولنه ژوندۍ او فعاله وساتي، خو له ستونزو سره مخامخ دی. نوموړي په دې وروستیو کې د ناروغانو د وړلو راوړلو لپاره د موټرو په ترلاسه کولو کې حکومت په نه همکاري تورن کړی دی. فیصل ایدی دا هم ویلي چې کله یې پلار عبدالستار ایدی مړ شوی دی له هغه راهیسې له ایدی فاونډیشن سره د خلکو مرستې هم کمې شوې دي. بل پلو جرمن خبری اژانس بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي تازه لړۍ ته په کتو لیکلي چې هلته اوس حالت سخت او پریشانه کوونکی دی. د اژانس په لیکنه په افغانستان کې نړیواله پوځي شکیلتیا هم د دې سبب نه ده ګرځېدلې چې په دې هیواد کې کراري رامنځته شي. اژانس زیاتوي چې په جګړه ځپلي افغانستان کې وسلوال او غیر رسمي اقتصاد ورځ تر بلې غوړېږي. یو پلو د ولسمشر اشرف غنی په ملي یووالي حکومت کې دننه اختلافات لا هم موجود دي او بل پلو له طالبانو سره خبرې اترې هم نه دي بریالۍ شوي. دا اژانس په لیکنه هلته هر کال د طالبانو د اوړي په عملیاتو کې زیاتوالی راځي او هغوی ډیر له تشدد ډک بریدونه کوي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد ده وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا غمین لژوند سره نسته ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابو ته تکینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو د هالند د پارلماني انتخاباتو ابتدایي نتیجې ښیي چې د وزیر اعظم مارک روټ ګوند تر ټولو مخکې دی او ګوند یې په پارلمان کې تر ټولو زیاتې چوکۍ ګټلې دي. دغه سیال ګیریټ وایلرز ګوند په دویم نمبر دی چې د وار له مخه رایو سره سم تر ټولو مخکې و، خو وروسته چې 90% رایې وشمیرل شوې نو د هغه ځای بدل شو او په دویم نمبر شو. زموږ همکار ملیحه مرزاده یې تفصیل درته وایي.
د هالند په پارلماني انتخاباتو کې د وزیر اعظم مارک روټ ګوند د ګیټ وایلډرز مقابل د توقعاتو برعکس کامیاب شوی دی. وایلډرز د اسلام خلاف نظریه لري. روټ ته انتخاباتو پشپا په هک کې راټولو شو رایا چون کو ته ویل چې د هالند وګړي د ناسمې نظریه خلاف ادریدل. هغه ویل غواړي چې خپل دریز باندې ولاړ پاتې شي، یعنی خوندي، مستحکم او خوشاله اوسي. د 90% رایو شمیرل کېدو سره سم د روټ وی وی ډی ګوند تر ټولو زیات سیټونه ګټلې دي. دغه ګوند د پارلمان په 150 چوکو کې درې دیش ګټلې دي. په 2012 کال کې ګوند 160 چوکې ګټلې وي. د وایلډرز پی وی وی ګوند په دویم نمبر راغلی چې 60 سیټونه ګټلې. کریسچن ډیموکراټک اپیل یا سی ډی اے او ډی شپک شپېته ګوند په 1919 چوکو ګټلو سره دواړه په دریم نمبر راغلي دي. د جرمني چانسلر انګیلا مرکل او د اروپایي کمیشن مشر ژان کلاډ یونکر ګډون اروپایي مشرانو د روټ په کامیابۍ اطمینان څرګند کړ او مبارکي یې ورکړه. ښاغلی یونکر د رای د اروپا لپاره او د تندرو خلاف بللې. د 2012 کال د عامو انتخاباتو پرتله دا ځل زیاتو ووټرانو برخه واخیسته. دا ځل 81% رای اچونکو برخه واخیسته چې تیر ځل د غشمیر 15.5% و. د کمپین پر مهال وار لمخه رایو خودل چې د وایلډرز ګوند خای زیات سیټونه وګټي. د انتخاباتو ابتدایي نتیجې روټ په ظاهره د 2012 کال راهیسې د خپلې درېمې کابینې جوړولو جوګه کړې. دا انتخابات په اروپایي ټولنه کې د درېو مهمو انتخاباتو لومړی هغه و. راتلونکي میاشت په فرانس او په ستمبر کې په جرمني کې انتخابات کېدونکي دي. دا انتخابات په داسې حال کې اهمیت لري چې برتانیې له اروپایي ټولنې د وتلو په خوښي کې رای ورکړې او د ډونلډ ټرمپ نوي انتظامي واک سنبال کړی دی. ښاغلی وایلډرز په ټویټر پاڼه د ووټرانو مننه وکړه. وی ویل چې لومړی بریا په چوکو ګټلو سره ترلاسه کړه، خو لا حتمي مرحله پاتې ده.
مشال اوستاسو ته د رادیو خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د ماښام په 8:30 بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ، د فیسبوک د لارې مو هم تاسو کولی شئ چې زموږ رپورټونه او ویډیوګانې وګورئ. د امریکای عدلی وزارت وایي چې د هوایي ایالت یو قاضي یا جج دا پریکړه سمه نه ده چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ فرمان مخینه ولیده. د فرمان کې د شپږو اسلامي هیوادونو په وګړو په موقتی ډول امریکا ته د تګ مخنیوي حکم شوی دی. تر دې مخکې هم ورته یو فرمان امریکایي عدالتونو کې چلن شوی و. په دې اړه د مشال ریډیو خبر مرکزی څنګه یو رپورټ جوړ کړی، راځي چې د دې غټ کې وره. د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ د یو عدالت قاضي یا جج تورن کړی چې له خپل اختیاراتو یې ډیر واک کارولی دی. ډیسټریکټ جج ډیریک واټسن د کډوالو په اړه پرون ناوخته د ولسمشر ټرمپ د یو فرمان د عملي کېدو مخه ونیوله. واټسن ویلي د دې ډیر امکان شته چې که دا فرمان عملي شي نو ورسره به اساسي قانون څخه د سرغړونې له کبله هوایي ایالت او خلکو ته زیان ورسیږي. دا فرمان به موقتی ډول امریکا ته د شپږو اسلامي هیوادونو وګړو او کډوالو د ورتګ مخنیوی کوي. تمه وا چې د ولسمشر دا فرمان د مارچ له 14 عملی شي. ډونلډ ټرمپ د دغه قاضي تر پریکړې وروسته ویلي چې دا د ډیرو په نظر په غلطه توګه د قضایي واک کارول دي. دغه په خبره دا فرمان له امریکا څخه د ترهګرو بهر ساتلو لپاره دی. نوموړي خپلو پلویانو ته په وینا کې ویلي چې دی به دا عدالتي جګړه ګټي. هغه زیاته کړه چې هغه به دا مسله ان تر سپریم کورټ پورې یوسي. دا د کډوالو په اړه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ دوهم فرمان دی. هغه لومړی فرمان د جنوري په 20 تاریخ لاسلیک کړی و. خو د سختو نیوکو او قاضیانو له چیلنج کولو وروسته ولسمشر خپل فرمان ترمیم کړ. د مارچ په 6 یې په نوي بڼه وړاندې کړ. هغه ځل پکې و اسلامي ملکونه عراق، ایران، شام، سودان، سومالیا، لیبیا او یمن یاد شوي وو، خو په دوهم فرمان کې عراق نه دی ذکر شوی. په همدې حال کې د امریکا عدلی وزارت د قاضي واټسن پریکړې په اړه ویلي چې دا سمه نه ده. د دې وزارت په خبره یاد قاضي د امریکې د ملي امنیت په اړه د ولسمشر کردار او حیثیت په پام کې نه دی ساتلی. همداراز یې زیاته کړې چې دوی به له دې فرمانه خپله دفاع جاري ساتي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ 22 په لنډو صفو 2113 14530 1930 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
د اوریدونکو مشال ریډیو اوري راځي چې اوس د هارون بچا په غو کې وسندرو.
د کام د زړه درمان چرته دے سرچتر نظار کی هغه ځوان چرته دے سرچتر نظار کی هغه ځوان چرته دے چرته دے د کام د زړه درمان چرته دے سرچتر نظار کی هغه ځوان چرته دے سر چیت نظار کی غزوان چرت رے جنازو کے قتل عام شوکنا ظلم دے جماعت پہ درو بام شوکنا جبر مپ دین دنیا دا کام شوکنا تاسو دری اختیار ویلو توان چرت دے تاسو کے پختو چرت ایمان چرت دے چرت دے دا کام دزڑ درمان چرت دے سرچتر نظار کی حغزوان چرت دے او سرچتر نظار کی حغزوان چرت دے تاریخ نخی ورکی کڑی کنا تاسو تیخ پلی درنیس پکی کڑی کنا ہر خوا تی کرکی 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 کڑی کنا راوڑای پیر رو خانا و باچا خان چرت دے تاسو کی پختو چرت ایمان چرت دے چرت دے دا کام دزڑ درمان چرت دے سرچتر نظار کی حغزوان چرت دے او سرچتر نظار کی حغزوان چرت دے
روزن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د هارون بچا په غو کې مو دغه سندره او د لوست تاسو یو مرکه درورو. د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف سلاکار امیر مقام وایي چې په پنجاب کې باید د پښتنو سره امتیازي سلوک ختم شي. نو موړي د مشال ریډیو همکار خالد خان سره په خبرو کې زیاته کړه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ بندي لارې هم باید خلاص شي. راځي چې د مرکه وره
سوال نه پیدا کی جسو خام خ پختانه ټارګټ کی او موږ دا وای چې کم هغه جایز تحفظات د سبا بیا روانه زما ګوجراواله کې سبا جل سره د پختونو داغه سبا ګوجراواله ته زم یو ټایپ کولی کې چریم نه چلته تمام فیڈرل ډپارټمنټس خلک پولیس ټولي چې دا غو سره څه قسم زیاتېونه شي موږ دا غو سره یو
امیر مقام صاحب د کبالی ریفارم اصلاحات او واکلا کنفیوژن دی لکه مولانا صاحب وی چې په اعتماد کې نه غشته دا غنور سیاسي ګوندونه راکړي
مطلب دا چې کم فیصله د میجارٹی خلکو درائے احترام شاید اکثریت نور کو 100% د ټول یو شته کې یو کیبینټ ډېر پکې بلډ کې هم د خلکو ډېر راي د چوک سوې چوک سوې او اخر کې کوم فیصله اجتماعي میجارټي کې هغه فیصله
دا تورتم بارډر په والي سره د پاکستان افغانستان په مینس کې دغه لار بند
دا بالکل مونږ یو چې دې بندې دل حل نه ده او ما محکم چې کله بند شوی خپل غواز او دغه وکالت دلایل کړی تر دغه د دې سولوشن نت ور سکیورټي هغه خدشات او ذاتی طور د دې نه چې افغانستان ټول خلک سیاد دهشتګرد او کم د دلته خلک وایي چې زمنګنوم زیات محب وطن د پاکستان سره خلک شته او د دې سوچ لرلو والا خلک شته نو موږ دغه په یو پیمانه او په یو انګل تلل نه دی بغا
امن مینا او رورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري دی
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده
پیړې پیړې پورې دا ادم تشرف په بدل چې دا زموږ خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هلته بادشاہ خان مال یو کاته هغه ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بیان څه په خواره ځای خو دې
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اوري د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف پرون د بلوچستان دوره کړې وه او غلطه گوادر کې ځینی خبرې کړې دي د ویلې دی چې د پاکستان او چین اقتصادي راهداري پروژه ډیره مهمه ده او د دې د عملي کېدو سره به پاکستان او سیمه ډیره ترقی وکړي نور تفصیل به درته ایوب ترین وایي
د پاکستان لومړی وزیر میاں نواز شریف د بلوچستان د دوو ورځو پر دوره تیر ورځ گوادر ته رسیدل دي په گوادر کې د بلوچستان والی محمد خان سگزی اعلی وزیر نواب ثنا الله زهری صوبای وزیرانو او جکپوړو حکومتي چارواکو ودته تود هرکلی کړی وو گوادر ته د رسیدو سره سمدستي ورسته میاں نواز شریف د گوادر بندر د گوادر د نوې هوایي میدان ترڅنګ د گوادر د لوی سړکانو او د پرمختیا د نور پروژو کتنه وکړه او پر روان کاري تسلی ښکارا کړه او چارواکو ته د کار د چسپاند کولو امر وکړي ورسته وایي غونډې ته په خپل وینا کې د پاکستان لومړی وزیر میاں نواز شریف وویل چې مرکزی حکومت د بلوچستان د پرمختیا لپاره په صوبه کې بیا په خاصه توګه په گوادر کې ځانګړي پروژې پیل کړې دي او د دې اقتصادي ګټه به ډېر ژر د بلوچستان و ولس ته ورسیږي هغه په گوادر کې د پرمختیا د پروژې لپاره پر سو حفاظتي انتظاماتو خوشحالي څرګنده کړه او ویل چې گوادر د چین پاکستان اقتصادي راهداري یا سی پیک لویه دروازه یا گیټ دی د کوم د جوړېدو څخه به د بلوچستان د ولس قسمت په خوشحالي کې بدل سي دغه ډول به د گوادر بندر په بشپړه توګه فعال کېدل او د نوي او میدان د جوړېدو څخه به د پانګ اچونکو لپاره نوي لارې خلاص سي میاں نواز شریف د گوادر و ډیولپمنټ اتارټی ته امر ورکړي چې ټولې پروژې د پر خپل ټاکل شوی وخت و سرته ورسول سي د نوموړي په وینا چې گوادر به د اورګاډي یا ریلوي د لارې نه هیواز د هیواد د نورو برخو سره وتړل سي بلکې د گوادر څخه تر کوچ پورې به د اورګاډي نوې لارې یا سړک هم جوړ سي لومړي وزیر زیاته کړه چې د گوادر د پرمختیا لپاره مرکزی حکومت لاله مخه 50 ارب روپۍ ټاکلې دي دلته خبره د یادونې وړ ده چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې زیاتره پښتنو او بلوچو ملت پالو ګوندونو په وار وار ویر ښکاره کړې ده چې د گوادر کاشغر پروژه به د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د لارې په گوادر کې وسرته رسېده خو هغه د یو پلان لاندې اوس بدله سوې ده او د پروژې لویه برخه و پنجاب ایالت ته ورکول سوې ده خو مرکزی حکومت همیش دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې د دې پروژې څخه به د بلوچستان او خیبر پښتونخوا په ګډون ټوله هیواد ګټه پورته کوي ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
اوریدونکو د پاکستان مسلم لیگ نون غړي او د اقلیتونو د حقونو لپاره کارکونکي وایي چې پاکستان کې په زوره د مذهبي لګکیو سره تعلق لرونکو ودونه نه دی ودرېدلې او په کار ده چې د دې کار د مخنیوي لپاره پراخه قانون سازي وشي. انیسا اجمل به رپورټ جوړ کړي.
د پاکستان د هندوانو کونسل مشر او د مسلم لیگ نون ګوند د قومي اسمبلی غړي رامیش کمار وانکوانی وای په پاکستان کې په سوره د ودونو مذهب بدلې دوست قانون نه دی جوړ شوی چې لوجه د اقلیتونو ډیر لکانو په ځنګړي توګه جنکې له یو شمېر مشکلاتو سره مخ شوی دی. نوموړي سیاتوي چې د رستیو کې د پاکستان په قومي اسمبلی کې په سوره د ودونو مذهب بدلولو سید بل وړاندې کړل شو خو قومي اسمبلی هغه رد کړ.
د سند صوبائی اسمبلی په زور د مذهب بدلولو ضد قانون منظور کړی و چې په دې ورستیو کې هغه بیرته واخیستل شو. دغه شان اقامی اسمبلی هم د مذهب بدلولو قانون رد کړ او منظوري یې ورنکړه. موږ داسې کومې تمې نه لرو چې ګنی په زور د مذهب بدلولو ضد کوم قانون به سکال جوړ شي.
د نهې په ورځ وزیر اعظم نواز شریف په کراچۍ کې د هندوانو د هولي په مراسمو کې ویل چې څوک هم په زور د بل مذهب نشي بدلولی. دا په داسې حال کې ده چې د وروستیو کې د پاکستان په مختلفو سیمو کې په زور د مذهب بدلولو پیښې رپورټ شوي دي چې پکې د بشري حقونو ادارو په وینا تر ټولو زیاتې په سند صوبه کې مخې ته راغلي دي. خو د ټول پاکستان د هندوانو تحریک مشر هارون سربدیال وایي چې په زور د مذهب بدلولو پیښې په خیبر پښتونخوا کې هم رپورټ شوي دي چې د قوانینو د نشتوالي او د مختلفو ادارو اقلیتونو ته د کمې پاملرنې لوجه زیاتره نه دی رپورټ شوی.
بالکل راغلی دي ایون چې زما په خپل فیملی کې داسې کیس شوی وو. موږ د طاقت نه لرل. موږ ته پته وایي چې پولیس ډیپارټمنټ زموږ هیلپ نه کوي، جوډیشل سیستم زموږ هیلپ نه کوي، هغوی ته یو سافټ کارنر ورکړي. نو دې لپاره مجبور چې کومې حادثې شوي وي هغه بس موږ هیرې کړي. موږ ډغرې نه شو وهل، لایف تھریټ شي، ولې چې ادارې زموږ په سر باندې نه ودرېږي. چې قانون سازي وشي نو مطلب دا دی چې قانون بیا موږ ریفرنس ورکول شو د هغه حکومت چې دی هغه سیریسلي هغه اکشن نه اخلي. نو موږ څه کول شو؟ بل دا دی چې هغه ادارو کې موږ یو نه اوس د هارون سربدیال آواز خو تاسو چتوي لګیا.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشره زهرا یوسف پیاوای په پاکستان کې د اقلیتونو د مذهب بدلولو پیښه او د حکومت لخوا د توپیر رویه مخ پر سیاتی دوده چې دا به د پاکستان په ټولنه کې نورم د تقسیم پیدا کولو سبب جوړ شي.
په وفاقي کچه او نه هم په کومه صوبه کې په زور د مذهب بدلېدو ضد قانون شته او د نهې په ورځ وزیر اعظم د داسې قانون جوړولو ژمنه کړې. نو هیله لرو چې جوړ به کړي. لویه ستونزه دا ده چې دا تلسو کلونو نه کم عمر جینکې په زوره مسلمانې کولی شي چې په زوره د مذهب بدلولو اجازه په اسلام کې هم نشته.
زهرا یوسف زیاتوي د تیر کال په پای کې د سند صوبی اسمبلی په زوره د ودونو مذهب بدلولو ضد قانون منصور کړ چې وروسته پرې ځینې مذهبي ګوندونه اعتراض وکړ او سند حکومت دغه قانون د بیا کتنې په بنیاد بیرته واغسته.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنری گڑے
په لسنی مو بجو
جمهوریت
په پاوکم دو بجو
د ځوانانو حق
په تمنټ د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د نن ورځې د خبرونو په روسیو شیبو کې زلبیا له نجیب امیر څخه د خبرونو لنډی زور.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا وای په لندن کې د کابل اسلام آباد چارواکو په مهمو دوه اړخیزو معاملاتو خبرې کړې دي او پاکستاني مشیر سرتاج عزیز د افغانستان د ملي امنیت مشاور حنیف اتمر ته د پاکستان غندخنی وړاندې کړې چې دوی په وینا د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد استعمال شوې د افغانستان د تورونه وخت په وخت رد کړې دي. د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار امیر مقام وایي د تورخم او چمن لارې د زر تر زره خلاصې شي د لارو بندېدل د ستونزو حل نه دی. د پاکستان حکومت له تېرې یوې میاشتې راهیسې د افغانستان سره خپلې پولې تړلې او د دواړو غاړو سوداګر وایي له دې کبله دوی ته د میلیونونو ډالرو تاوان اوښتی. خیبر پښتونخوا د صحت وزیر شهرام خان ترکی وایي په پاکستان کې د سلو زرو نه زیات خلک په تلیسیمیا ناروغۍ اخته دي. شهرام خان په پېښور کې د بادبان په نوم د یو تنظیم لخوا جوړه شوې غونډې ته د وینا پر مهال دغه څرګندونه وکړه. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی وایي پاکستان له افغانستانه پرته بل ښه ستراتیژیک ملګری نه لري. نوموړي نن په پراګ کې مشال راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل د پاکستان د بچ کولو لپاره اړینه ده چې د افغانستان سره د خام سایتوب لپاره کار وشي. شام حکومتی خبری رسانه وای چې په پلازمینه دمشق کې دوه ځان مرګ وبریدونه لکته لګه 15 کسان وژل دي. د حالین وزیر اعظم مارک روته په پارلماني انتخاباتو کې د خیلاس اسلام زده سیاستوال ګیرت وایلز د ګوند پر ضد لانګیرنو پرته ستر بریالیتوب ترلاسه کړی دی. د مارک روته ګوند وی وی ډی یا د ازادۍ او ډیموکراسۍ ګوند په شمیرل شوو 9% رایو کې د پارلمان د 150 نه 3 څوکۍ خپلې کړې دي. امریکا په هوایي ریاست کې عدالت د کډوالو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمیم شوی امر ځنډولی دی. عدالت دا ګام تر هغه څو څپو وړاندې اخیستی دی چې ټاکل شوی و د ولسمشر یاد امر نن یعنی د مارچ په 14 عملي شوی.
اوریدونکو نجیب امیر تاسو ته د خبرونو لنډیز وایو او همدې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه هم پای ته رسیږي. تر سبا پورې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو زه بشیر ګواخ در سره زموږ د ټولو همکارانو په استازیتوب مخه کوم. خوشاله او آباد اوسئ.